ډیو ټي وی سره خبري خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر سردار میډیا ته ویلي د آی ایم ایف نه د پور اخستلو لپاره ټول شرطونه پوره کړی شوی او په تازه غوښتنو کې د راروان بجټ تفصیل هم غوښتل چې ورته ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان خیبر پښتونخوا ته د ترهګری بیا راوستلو په سر د تحریک انصاف ګوند پر ضد پېښور های کورټ کې مقدمه درج کړي. د پښتونخوا د نوو شامل شوو ضلعو مشرانو او سپین روبي وایي 15 کاله وړاندې 3 فرنټیر کرایمز ریګولیشن ختم کړی شو، خو نه د تاڼې تحصیل کار سم شو، نه قانون پلي کېږي او نه ورسره د ترقیاتي کارونو دپاره شوې ژمنې پوره شوي. او روس تور لګولې چې اوکراین په ماسکو د ډرون برید کې 2 کسان جوبل کړي. بلخوا اوکراین هم تور لګولې چې په کیف د روس د ډرون په بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی. قدرمنو اوریدونکو، د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اورئ. مونږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یم شپه مونده د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د نهي ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 1:30 ده. دا په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د خزانه وزیر سردار میډیا ته ویلي دي چې د آی ایم ایف نه د پوره خستو د پاره ټول شرطونه پوره کړی شوی او په تازه غوښتنو کې د دوی څخه راروان بجټ تفصیل هم غوښتل چې دوی به ورکړي. سیړون کې وایي چې پاکستان ته هر کال د 1.5 بلیون ډالر نه هم ډېرې پیسې پکار دي چې د آی ایم ایف پور یې ډېره لږه برخه جوړیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم نن د آی ایم ایف د مشر سره په ټلیفون خبرې اترې کړې. د لیوه خبريال ارشد حسین په دغې نوټه چې تاسو ته اسلام آباد نوړه لیکي.
د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز په پروګرام کې د خبرو په محل د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وینا وا چې نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان څخه ځنې نور شیان غوښتلې دي او وایي چې دوی ورکولو ته تیار دي. د مرکزی وزیر په وینا آی ایم ایف له پاکستانه د راتلونکو مالیکال د بجټ تفصيلات غوښتلې دي. پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د 1.1 ارب ډالر د قسط په تمه دي او د دې ورکول د 13 نومبر میاشتې راهسي ودرول شوې دي. پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پیشګی ګامونو پترس کې سبسډیز ختم کړې دي، د انرژي او پېټرولو نرخونه زیات کړې دي او ورسره د سود کچه هم لوړه کړې ده او د دې ترڅنګ د ډالر نرخ ټاکل د خلاص مارکیټ خوخه ته پریښودلې دي او د 1.7 ارب روپو نوې ټیکسونه لګولې دي.
که اس وخت هماره او ډیفالټ کې درمیان آی ایم ایف
کله آی ایم ایف پروگرام بهر نشي نو د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر به نور هم زیات شي. ولې چې نړیوال ګن اړخیز عملیاتي ادارې لکه نړیوال بانک او شیعي ترقیاتي بانک او د سره ملګری هیوادونو هم خپل مالی مرستې د آی ایم ایف پروگرام سره تړلې دي. پاکستان هر کال د 3.3 ارب ډالر ته ضرورت لري او که د آی ایم ایف پروگرام نه وي نو پاکستان داخله نشي ډکولی.
سنجیده هم خپل مسایل کو پایدار طور پر حل کرنے میں.
رپورٹو نوائی چی پا دیروستو کی دا مالی بدلونونو لکبلا پا پاکستان کی دا گرانے شرح تر ٹولو لڑے کا چشپک 1.5% تا رسے دلے دا او بلخوا دا دے حیوات دا زر مبادلے زخیر ہم 1.1 ارب ڈالر پاتے شوی دا چی دا سیلون کو پوینا ایلا دا یوی میاشت درامدہ تو ضرورتون آبا پورا کلے. دا اقتصادی چارو کارپوہان وائی دا جون پا میاشت کے دروان مالکال سر تا درسے دو سرا دا کال 2019 دا آئی ایم ایف دا قرض پروگرام دا بحالے ہیلے ہم ختم شوې دي. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وای هغه غواړي چې آی ایم ایف خپل نه هم جایزه دراتونکو مالیکال د بجټ څخه مخکې مکمل کړي. ولې چې د پوینا پاکستان د نړیواله مالیاتی ادارې آی ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي دي. اسحاق ډار د مئی په 11 نیټه یو دستورې ته په خپل وینا کې دا هم ویلو چې پاکستان به په اقتصادي توګه سقوط ونه کړي. ولې اقتصاد پوهان وای د اسحاق ډار د تسلی د ډېری مودې راهسي اوري خو مارکیټ په دې باور نه کوي.
عمدہ وجہ دا چې د پاکستان د ونډو بازار په پر لپسې ډول په لاندې روان دی او په تیرو 2 میاشتو کې خواوشا 2500 پوینټونه د مارکیټ څخه وتلې دي. پاکستان دا وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او نیخ په نیغه سرمایه کاری کې نږدې 98% کمی راغلې ده او دې سره د اقتصادي ودې کچه هم ښکته روانه ده.
د اقتصادي او سیاسي بحران سره مخ د پاکستان د 3.5 ارب ډالر معیشت لپاره د ایم ایف فاندینګ انتهایی اهمیت لري. هیواد دا وخت د دایګانو د ټولې د شدید بحران سره مخ دی او د دې ترڅنګ د دیوالیا کېدو اندېښنې هم ورستر بل سي واقعيږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډیوا سره اوسئ.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان بیا خیبر پختونخوا صوبې ته د ترهګرۍ راوستو په سر د تحریک انصاف ګوند پر ضد مقدمه په پېښور های کورټ کې درج کړي. په دغه باندې د ډیوه خبریال فرید شینواری سوچې به وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې زموږ همکار نوشیروان قلندر ته تفصیل ویلې دي.
نوشیروان صاحب، د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان د اپریل په 18مه د غواست عدالت کې جمع کړی وو چې په خیبر پختونخوا کې ترهګر راوستل شوی دی، اغوی آباد کړی شوی دی او پزای شوی دی، او وخت په وخت باندې د دا هم تورونه لګولي چې سلو پورې ترهګر چې کوم دی هغه پرې خودل شوی دی. خو دغه خاص چې کوم ایمل ولی خان عدالت تکړه یا جمع کړی وو هغه نن نه په ورځ باندې د مئی په 10مه ډومبۍ او روانه وه په پېښور اعلی عدالت کې، او د پېښور اعلی عدالت دوه کسیزه بینچ چې جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد په مشرۍ کې جوړ شوی وو هغوی د دغه قضیې یا دغه کیس اوروونه وکړه.
ښه، نو دا اوروونه کې خو دا راته وایي چې خو د دې موقف څخه خپل کړی په خواص کې او ورسره ورسره دام راته وایي چې دا اوروونه ورسره ایمل ولی خان د میډیا سره خبرې کړې دي سه ویلي.
نو شیروان صاحب، نن چې کومه ډومبۍ اوراونه وشوه دغه خواست چې کله ایمل ولی خان جمع کړی و دغه وکیل اړخه جمع شوی و، نو په هغه کې عدالت ته ویلې شوی و چې په تیر وخت کې د عمران خان په حکومت کې ترهګر راوستل شوی دی او هغوی آباد کړی شوی دی، نو عدالت ته پلټنی وکړي او چې کوم لوزنامه شوی ده د ټي ټي پی سره یا ترهګرو سره باید هغه مخیل را وړې شي، او چې کوم په دې کې ککړ کسانو په دغه قضیه کې د عمران خان نوم اخستل شوی دی، او ورسره ورسره د استخباراتي ادارې په خوانی مشر فیض حمید نوم اخستل شوی دی، د ولس مشر صدر عارف علوی نوم اخستل شوی دی، په خوانی وزیر اعلی محمود خان نوم اخستل شوی دی، او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د خیبر پختونخوا په خوانی حکومت ویاندو بیرستر سیف نوم پکې اخستل شوی دی. عدالت ته درخواست شوی چې پلټنی دی وشي او یو عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي چې د دغه د لوزنامې چې کوم هغه حقیقت ته هغه مخیله راوړل شي. خو په اورونه کې جسټس عبدالشکور او جسټس وقار احمد ځنی پښتنې راولاړې کړې وي، او د ایمل ولی خان چې کوم وکیلو بابر خان یوسفزی هغه نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو غړئ چې دا د پېښور عدالت اختیار یا په جوریزډیکشن کې راځي چې هغه مطلب دا چې په دغه خواست باندې کمیشن جوړ کړي.
او ایمل ولی خان بیا میډیا سره خبر هم کړی دی وروسته کولګونه کې یو څو غټ کې راته وې
دغه اورونې نفس د عوامي نېشنل ګوند چې کوم د خیبر پختونخوا مشر دی هغه بالکل رسنۍ سره خبرې کړي خبري اعلانو سره، او هغه دا وویل چې ما ته د نننه د ډومبۍ اورونې نه دا اندازه ولګېده چې عدالت دغه قضیه لنږدې ورتلل نه غواړي یا نه ورزي، او بل اړخ ته موږ وګورو په ټوله سیمه کې اور لګېدلې د پختونخوا چې کومې سیمې دي هلته ترهګر راوستل شوي دي، هغوی آباد شوي دي، او کړنه چې دغه ترهګر راوستل شوې دي، لوی لوی ترهګرۍ پیښې شوې دي، چاودنې شوې دي، هدفي وژنې زیاتې شوې دي، هغه د بونیر او سوات او د پیښور ډیای خان لکې مروت خیبر او ځینې نورو سیمو ذکر پکې وکړي چې کړنه چې ترهګر راوستل شوې دي، الته د ترهګرۍ بریدونه زیات شوې دي، هدفي وژنې زیاتې شوې دي، او په تیر وختونو کې مونږ ولیدل چې لوی لوی ترهګرۍ پیښې شوې دي په خیبر پختونخوا کې.
ډیره مننه فرد شینوار.
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی حکومت د اډیو لیک په حواله د مقدمه اوریدو لپاره د ججانو پینسکسیز بنچ کې په دریو ججانو باندې اعتراض کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به په پوځي عدالتونو کې قضیه کوي. په دغه حق باندې نور تفصیل د پارزو اسلام آباد ته د ډی وخت خبریال الیاس خان صاحب پلوته. الیاس خان صاحب ستړي مشه
ډیر مننه اشفاق صاحب پوښاله
مننه الیاس خان صاحب. کلمړه راته د رانا ثنا الله چې د پاکستان داخله چارو وزیر کوم بیان دی په هغه راته تفصیل راکې چې هغه په خپل وینا کې نور کوم څه مهمه خبرې کړي.
جی اشفاق صاحب، نن دا داخله چارو مرکزی وزیر د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه ویلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګورمشر عمران خان مقدمه به د فوجي عدالت ته لیږي، او ته دغه وویل چې د دې په اړه هیڅ سره ثبوتونه شته نو د ځکه دا وایي چې دا مقدمه به د فوجي عدالت ته لیږي. ولې چې د دې ټوله منصوبه بندي تابعا او دې د فارغ چې کومه یو ستراتیژي جوړه کړې شوې و نه رانه سن اولاد هغه ویل چې دا ټول عمران خان په خپل باندې جوړ کړی و. مختلف د پارټۍ لیډرانو ته او فارینو ته مختلف کارونه په واره کړی و. زموږ گرفتارۍ نه پس پتا څه دا کار کوي رانه سن اولاد هغه دا و مو کړه چې دوی ټیکست میسیجز او نوټ سمره د سوشل میډیا د لارې دوی کوم تماسونه نیولې دي. دوی ټول ثبوتونه دې سره دي او په هغه کې دوی خپل پلویان راپارولو هڅه کړې ده چې دغه دغه کارونه به کوي. نو ځکه زه دا وایم چې په ده باندې د آرمی اکټ لاندې په پوځي عدالت کې مقدمه چلول کېدای شي. بل د نه چې دا تپوس شو چې عمران خان په خپل باندې په نهمه مئی گرفتار کړی شوی وو او هغه په دې کې څنګه تاسو دې وایي چې په دې کې پکړ دې رانا ثنا الله دغه بینا وه چې د دې تابعیا او منصوبه بندي په خپل عمران خان د وړاندې نه کړی وو. د بار بار په خپلو تقریرونو کې ویل چې مانیسي او په هر کله چې گرفتار شوم نو د دې به یو سخت او سرمل مخې ته راځي.
الیاس خان صاحب، د آډیو لیک په حوالې سره چې د کم پینسکسیز بینچ جوړ شو په هغه باندې مرکزی حکومت نیوکه کړې دي او په هغه اعتراض کړی دی، که د هغه راته تفصیل راکړي.
جی اشفاق صاحب، د آډیو لیک چې کله د دې کاروایی مشر قاضي په دې باندې یو سټی آرډر ورکړی دی نو د هغه وروسته حکومت په سیا متفرق درخواست جمع کړی دی په سپریم کورټ کې، او په هغه کې دغه چې دې لپاره کوم اتکسی بینچ په دغه اورونه کوي. نو دې کې په دغه درخواست کې وفاق دغه ویلي دي چې دې کې چیف جسټس او د سره نور دوه چې کوم قاضیان دي، منیب اختر او اجاز الاحسن، وی دي د دې بینچ اتکسی زر بینچ غړیتوب نه کوي، د دې برخه دي نه وي او په خپل باندې دې دوی دې نه ځان جدا کړي. ولی چې د سپریم کورټ رولز دي یا دغه د لاندې طریقې کار د لاندې چې یو قاضي یو رشتہ دار مقدمه کول راشي نو دا غینه هغه ځان په خپل ټټه تکوي، او هغه کې به په خوانی مشر قاضي اتحاد چودري دزوی ارسلان افتخار قاضي ذکر هم کړی دی چې هغه کې هغه وخت مشر قاضي ځان په خپل دزوی د قاضي نه یو طرف کړی. او نو په درخواست کې دا ویل شوی دی چې هم کې د چیف جسټس او د دې کې د فاخه مبینہ آڈیو لنکس تے او دسر چدا دو نور با ججان دی اجاز الاسن او منی بختر دجوی دا فامیل دا پازی غرو لخوا هم دا سی کسما آڈیو لنکس مخی تراغلی دی موزت دا دری وارا دی دا تین ازا دردی تکی
دیر مانن آلیس خان سیب ساسی
مانن
خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر اورز سلی رش ساتا
د پښتونخوا د نو شامل شو زلو مشران او سپین روبي وای چې 15 کال وړاندې د دغه سیمه څخه د اف سی آر قانون ختم شو، خو نه د ثاني تحصیل کار سم شو، نه قانون پلی شو، او نه ورسره د ترقیاتي کارونو د پاره شوې ژمنه پوره شوه. دوی وای خپل مالی برخه دی ورته زر تر زره ورکړی شي. په دغه باندې نور تفصیل د دې خبريال مدثر شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
کال 2013 د مای میاشت کې د 15 مایني ترمیم په منځوري دو فاټا او اف سی آر قانون د مینځ لاړل د غټولي قبایلی ایجنسی پښتونخوا کې ورګډې شوې. د 13 کالو د جاج اخستو لپاره د یادو سیمو سیاسي او مخولیز مشران، د مندني ټولنو فعالین، سیرون کې او کارپوهان د جماعت اسلامي په کوربه توب راغون شو. دای کې زیاتره د اف سی آر نه خلاصون لویه سیاسي ګټه ګڼله، خو دای ګیله کوله چې د انضمام په وخت پاکستان ریاست دای سره کمې ژمنې کړې وي، هغه تر اوسه نه سرته کړې.
د ان اف سی ایوارډ په حواله زمونږ سره یو وعده شوه چې تر لسو کالو پورې به، یعنی هر کال لس ارب د پاسه سل ارب روپۍ به چې کمه دی دا به په دغه علاقو کې خرچ کیږي. بیا په دغه سیمو کې د پاکستان د واکمنو داسې د غلطو د لاسه داسې تراخګري او بدمنی او پوجي پریشونه نرال چې زمونږ د دغه وزیرستان نه د باجوړه پورې د دې سیمو ټول ژوند جواک چې کمه دی تباه او برباد شو.
زیاتې طرح ګرای کې چې کم سکولونه د سیاحت مرکزونه او داسې نورې ودانۍ ډنګې شوې وي، هغه تر اوسه هم دغه شان ډنګې پرتې دي. د غونډې ګډونوالو په دې د خوشحالۍ څرګندونې کولې چې د هیواد رایج عدالتي نظام د انضمام په وخت دغو سیمو ته وغځول شو، خو دوی ویل 13-15 کالو کې په دې برخه چټکتیا سره کار نه دی شوی.
الته کورس او عدالتونه جوړ شوی دي، خو په بل سایډ باندې کار نه شوی چې هغه ته بنیادی تو چې کوم ځمکه تیارول دي، لکه لینډ ریوینیو ریکارډ په خبرو کې همیشه چې کوم دي دا د ځمکو مسلې دي او د شاملاتونو مسلې دي، د غرونو او د مدنیاتو مسلې دي. نو الته لینډ ریوینیو ریکارډ نشته دی مسله دغه او مغه جرګه چې کوم دي عدالت او مغه جرګي په بنیاد باندې روان دي، یا جرګه کوي یا د جرګي کاغذ مخې تک دي.
وای دین زمام نړوان دي چې سرتاج عزیز کم وړاندې زونه کړیو پاغه پټولو کار پتی زای سره پکار دی، ځکه چې اوس دغه سیمو خلکو کې مایوسی په سیوا کې دودا. او د غونډې زینو برخوالو ویل چې 15 کال وړاندې په خوانی فاټا کې کم بدلون راغلو، هغه د سیمې ځوانانو تر سیاسي پوهې نوې لارې پرانستې.
د پښتنو د ځوانانو مونږ دومره پاسون نه دی لیدلی په قبایلو کې، یعنی د حق دپاره خو اواز هر څوک پورته کوي، بنیادی حقوق دي. خو چې کوم پاسونونه مونږ د انضمام نه پاسو کتل، که په وزیرستان کې دی نو هغې ته د مومن د باجوړ ځوان ډېر په اسانه مانې تللی دی، او که په باجوړ کې دی نو د وزیرستان او د صوابع او د مردان پښتون هم ورته ډېر په اسانه مانې تللی دی. نو دلته چې د پښتونو په منځ کې کومه لیک وه هغه ختمه شوه، او د پښتنو د حقوق هغه خبره یو ځای ته راغله.
وای وړاندې به دی سیاسي ګوند نشو جوړولی، د بنیادی بشری او قانونی آئینی حقونو نه به برخې وو. وای اوس دغه ستونزې هواری شوې دي، البته د معاشي پرمختګ لپاره په نو طریقو سوچ او فکر په کار دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پښتونخوا په ټانک سیمه کې د سیلاب ځپلو لپاره موجوده وزیر اعظم شاباز شریف د دوو کوټو سل کورونه جوړ کړی دي. خو په دغه کمپونو کې میشت خلک وایي چې دغه کوټې ډیری وړې دي او په دغه کې ژوند کول ګران دي، او په دغه سل کورونو کې صرف 15 کړي دا وخوسیږي. په دغه باندې د ډیو خبري اعلان بیٹنی تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پټنګ ضلع کې د سیلاب ځپلو لپاره د استوګنې ځای یو کم دی. په دې کمپ کې یو سل کورونه جوړ کړل شوي چې په هر کور کې دوه خونې او یوه غسل خانه ده، خو یوازې 15 سیلاب ځپلې کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي. دوی وایي د کمپ کورونه واړه دي او د استوګنې برابر نه دي، بل د ګرمۍ او یخنۍ مخنیوی نه کوي او برانوي مشکل نور هم سیوا کړی.
شباز شریف کورونه راکړي دي، دلته چې کله باران وسی پاسنه چیږي کور نکاسي نستا، وی دلته راغلی مشته مشکلات ده، ګرمي یخنه ده، کور مونږ نسی بچکولای چې ډیر وډو کیږي، یو کارت پچی واچو دوم کارت جای نه کیږي.
د سلام د اغزمنه لپاره د کم د ټانک شار څخه نږدې 15 کیلومتر لري سویل ویدیس کور سیمه کې د ملک وزیر اعظم شاباش شریف په امر وروسته له هغه جوړ شوی فو. سید جولای او بیا د اگست میاشت کې په ټانک ضلع کې سخت سیلابونه راغلی فو او د خلکو کورونه وران کړی دي. په دغه کمپ کې میشت خلک وای تر دې مهال نوران شو کورونه مرسته نه ورکړل شوی چې په خپل سیمه کې وران شوی کورونه بیا پرې جوړ کړي.
درمه میاس دا تلرمه میاس دا ترغلیو ایوا شه نرا کای لګیا دی الله مجبوری راغلیو سروه ساله خلکو ته ملیا سوي دی موچ کمړنګ پرتای موچ نه دی ملیا سوي.
پاکستان حکومت د سلاب ځپلو د بیا بحالۍ د پاره د امریکا په ګډون لړۍ څخه په عربونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. د ټنګ انتظامیه وایي کمپ کې د بجلی او د سکولو د اوبو ترڅنګ د سکول او د روغتیا مرکز اسانتیا پکښې پر ځای کړل شوې دي.
موږ ځلي انتظامیه نورو محکمو سره ټوله په مشترکه باندې یو کمیټه جوړه کړه چې موږ اصل جو مستحقین دي چې هغه شناخت وکړو او هغه ته د کورونا الارټ کو یو ټرانسپیرنٹ طریقې باندې او هغه میکانیزم په تایید باندې موږ د دې لپاره 90 کسان یا ګرانی چې دی هغه شارټ لیست کړي او هغه وزیر اعظم صاحب په خپل لاس باندې هغه ته د کورو چابیانې حواله کړي.
د ټنګ ضلع انتظامیه په وینا تر سلابونو وروسته نړۍ درې درس سوا کورونه په سروې کې بشپړ توګه وران لیکل شوی. حکومت د سلا پر مهال د یو وران کور 4 لک روپۍ او نیمایي وران کور 1,25,000 روپۍ مرسته ورکوي. عدنان بیتنای ډیوا ټنګ.
د افغانستان په اته ولایتونو کې ملخانو پسلونو ته لوی زیان رسولی دی او د ملګرو ملتونو د خوراک اداره وایي ک د دغه ملخانو مخه اوننیول شو نو دا په افغانستان کې د خوراک کمی هم رامنځته کی او د پاکستان ځنې برخي هم د خطر سره مخ کیدی شي. د ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملخانو سیلونو د خلکو ولاړ فصلونه او میوه دومره اغیزمنه کړي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې اداره وایي دا په یاد هیواد کې د خوراک د لوی کمی سبب وګرځي. سیلون کې وایي کچرې د ملخانو په وخت مخنیوي نه کړې شو نو د افغانستان نور برخو ترڅنګ د پاکستان په بلوچستان او د خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبي ضلعو کې هم فصلونو ته زیان رسولې شي.
که د دې صحیح طریقې سره مخنیوي نه شو نو د پاکستان هغه علاقه کم چې د پاکستان جنوب مغرب کې واقع دي، خاص کر د افغانستان په بارډر باندې نو دې طرف ته عمرات لري، اوس د ملخان د نور ملخان نه کم طریقې سره مختلف دي. هغه دا چې عام ساده ملخ چې تمونکم وایو نو هغه جمپ یا د هغه پرواز یا منډه چې کوم د هغه ډیره کمي خدا ټډي چې کوم دې کم چې د ګروپونو یا د جون په شکل کې دی او لکه نه بل راکی تزیو تبای پیلاوي دا ډیر لری پورې لوکیشن او ډیر لری پور د دې تګي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي کچری د ملخان په پوره زور هم د غرنګ پاتشي د افغانستان د وو لکونه تر 1.2 میلیونه میټریک ټن غنم به تباکړي چې د هواد د ټول پیداوار سلور مبرخه جوړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې چارواکي وایي چې مراکشی مولا خان په اقتصادي توګه د نړۍ تر ټولو اغیزمن حشرات منل کیږي او دا ملخ د یو نیم سلونه زیاتې ونی بوټي او د 50 سواد فصلونو قسم نخري.
اوس په دې وخت کې زمونږ په میدانی علاقو کې د هړیان جوارو کاروندا روانه ده او په ډیرو علاقو کې خلکو کرلی دي. نو دا غنم زمونږه میدانی علاقو کې ختم شو خو هړیان جوار راغلي دي، نو دا پاغي باندې مټه کول شي او هغه تم دا کافی نقصان رسول شي.
سیلون کی وای یاد مولا خان په ګرمو علاقو کې زیات شتون لري او سمره چې په نړیوال تودوخه کې زیاتوالی راځي نو هغه عمر به نسل سیوا کیږي. دی وای د مخنیوي لپاره مهم دي چې کروندګرو ته په هور کړی شي.
زمینداران دا کول شي چې هغه مختلف زینو کې چې کم دي کندې او کیندي ولته وبپ کې جمع کی، نو هغه چې کم نه دا یو ذریعہ شو د مولا خان کنټرول کول او دومره د شور بندوبست وکړي شي چې دا شور نه د مولا خان چې کم دی دا تختی نو د یو دی ولا بندوبست کول شي د دی ولا کیمیکل یا کیمیایي چې کم د دې زهر دی د دی ولا استعمال ول مونږه کول شو او سپریګان کول شو. خو دې کې غټ کردار چې کم دی هغه حکومتي سطح باندې ادا کیدلی شي چې حکومت د مخ کې راځي د دی ولا مخنیوي کولو د پاره اقدامات کړي.
د کارپوهانو تر مخه دوه کال وړاندې مولا خان په افریقا، خلیجی هیوادونو، هندستان او پاکستان کې فصلونو ته په لوی کچا زیان رسولې وو. د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې ویلي چې دا مولا خان د 50 تر 250 کیلومتره پورې د مزل کولو توان لري او گاونډي هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته هم رسیدلی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د افغانستان څخه پکړه شوی پاکستان کې میشت افغان کډوالو کې ماشومان د زده کړو د اسانتیاو نه به برخې دي او ډیر ماشومان یې جنې کوي د خپل زده کړو سر تر رسول نه وړاندې د دغه نیمګړتیاو په سبب په کورونو پاتې شي. د آشنا ټی وی خبریاله مسکا صافی نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
اردو ژبه او د پاکستان تاریخ چې یو افغان کډوالې په ماتو ټکول ولی او نور یې اوري. دا د خیبر پختونخوا په مانسیرا ولسوالۍ کې د افغان کډوالو په کمپ کې د انجونو لپاره جوړ لنډمهاله کورس دی چې د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعت دوام کوي. افغان کډوالو ته په کمپونو کې تر شپږم ټولګي پورته د ثانوي زده کړو زمينه نه ده برابر شوې.
ما ډیر شوق دی چې خپل تعلیم وکم. شپږو کالو شو چې ما خپل تعلیم پرې خو او اوس د دوه کال کېږي چې دا کورسونه شروع شوي دي. مونږ ته دا ټیچر سبقونه وايي، سکول راته وايي. نو ما ډیر خوښیږي چې خپل تعلیم سر تکم او زه په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ سم او خپل وطن ته یا خپل خلکو ته خدمت وکم.
په دغه لنډمهاله کورس کې د دری او پښتو پر ځای اردو او پاکستانی نصاب تدریسیږي چې د سیمې خلک ترې نخواختي.
موږ چې کله دلته تعلیم کوو بهغه وخت کې تقریبا د پښتو، دری، ریاضي دا د افغانستان د موږ د خپل تاریخ دا به موږ ته ټول خود به قاعده استادانو کدی هغه د جنوب د پاره او کدی الکان د پاره خو ساغه شین په خت نشته.
موږ دلته اردو ژبه وایو کنه زموږ ټیچرم اردو وایي ځکه چې یلته پښتو ژبه موږ ته څوک نه وایي ځکه موږ اردو وایو یلته موږ خپل ژبه پښتو ده.
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی کمشنر محمد عباس خان وایي د پاکستان حکومت او د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر له مالی ستونزو سره مخ دي چې له امله یې دوی ته د منځنۍ یو زده کړو زمینه نه ده برابر شوې. هغه وایي ډېر ژر به د دوی په نصاب کې پښتو هم شامل کړي.
چې کومه غټه مسله ده یونیسیار واده نو هغه سره فنډینګ نشته، فنډینګ ډیر زیات کم دی. حکومت پاکستان خپل مسله ده ډیره غټه. زمونږ دی وخت کې 2.5 کروڑ ماشومان چې دین وغي سکولونو کې ځای نشته. نو په دې حالاتو کې مونږ انټرنیشنل ډونرز ته او یونیسیار ته دې ټولو ته دا ریکوست کوو چې تاسو په تعلیم کې لګ انویسټمنټس وکړي، ناٹ اونلی فار ریفیوجیز بٹ آلسو فار دا لوکل ہوسٹ کمیونٹی. نو په کیمپس کې دننه زما خپل ډیمانډ دا دی چې دی ایٹ لیسټ د هایر سیکنډری لیول پورې ایجوکیشن الته اویلیبل کی او د دین علاوه چې کوم د مدر ټنګ دی نو دا ډیبیټ روان دی سب ګروپس دا سی دی هغه یونیسیار او ګورنمنٹ آف پاکستان د دې دا خیال دی چې دی پاکستانی چې کوم کریکولم دی نو هغه کو دی فرض کا دغه کی شروع کی نو دلته به تو بیا په نوکرو کې او په هایر ایجوکیشن کې فائدہ ای کی به سب وته تو پرابلم بنی او بہرحال کی دیشی چې مونږ د دې چې کوم دا لینگویج خپل مدر ټنګ دی نو د دې سپریټ کلاسز وته مو شروع کو الونګ ود د پاکستانی کریکولم
په پاکستان کې په ټولیز ډول د افغان کډوالو و 50 کمپونه دي چې پکې 23 سلنه افغان کډوال وسیږي خو له لومړنۍ زده کړو وروسته د منځنۍ زده کړو سیستم نه لري چې له امله یې نه یوازې انجونې بلکې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي. مسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
د افغانستان په هرات ولایت کې خزي ویریږي چې ګنې د طالبانو لخوا په خزو د بندیزونو له سبب د دې خپل روزګارونو څخه لاس په سر کې دی شي. په دغه باندې یو راپور تاسو زمونږ همکار سمینې سره وړاندې کړي.
د حسیني کمبري د تارونو ریشلو یا کختلو په کارخانه کې د نورو کارکونکو سره د نهشتو کالو فاطمه نبی هم کار کوي. هغه په خوا یو سرکاري نوکر و او غواړي طالبان دې په خزو د پابندو لګولو په ځای د دوی سره مرستي وکړي.
نه باید برای از مو محدودیت ایجاد کنه.
په کار د خزو او سړو دواړو لپاره روزګارونو موقع پیدا کړی شي. د طالبان حکومت ته پته ده چې دلته زیات روزګارونه نشته. دوی دې زموږ ملاتړ وکړي، په موږ دې بندیزونه نه لګوي.
نبی او پدی کارخانه کې کارکونکو نور خزیوای هغه وخت ورسره یې پیدا شو چې کلا د طالبانو یو نمائنده د کارخانه مالک ته وویل د دوی نه دی وخت پدی کارخانه کې دومره ډیر خزی راغونډيږي زکه دا بند کړه.
دولتي مرسته بیرون کار کوم کړم
دوی په سرکاري ادارو کې کار کوو خو تنخواګانی به یې اخیستي. اوس نه تنخواګانی شته او نه دوی بهر کار کولای شي. هم په دې سبب موږ دا کارخانه پرانستلې ده چې د ښځو سره د خپلو بچو لپاره د ګټې وټي وسیله جوړ کړو. دلته یو څلو شل ښځې کار کوي. که طالبانو دغه ځای بند کړو نو دا ښځې به څه کوي؟
طالبان چې کله نه په افغانستان کې په واک کې راغلي په سر کې د ښځو او انساني حقوقو ته د درناوي ورکولو لوزونو باوجود افغان ښځې د یو شمیر پابندو سره مخ کړې دي. د شپږم جماعت نه باندې ماشومان یې جنکۍ سکولونو ته نشي تللې. ښځې د محرم نه بغیر کور نه بهر وتل یا سفر نشي کولې. د ښځو په روزګارونو یا نوکرو پابندي ده او حتی چې په ان جی اوز کې هم د کار کولو نه منې کړې شوې دي. په دغه حالاتو کې کای خو عالمی ټولنې لخوا په طالبانو ډیری نیوکی کیږي. نو دې غوښتنو هم زور نیولای دی چې په دې طریقه خزي د خپل حقونو نه محرومه کول یا سنفي امتیاز یو جرم وګرځول شي. خو طالبان بیا وای د هغه په واکه د خزو حقونه محفوظ دي او دغه پابندیانې ارزي دي تر سوچي د خزو د پاره د اسلامي ستر د تقاضو په حساب ماحول او حالات برابر کړی شي. خو د طالبانو دغه پابندو د لاسه په میلیونونو افغانان د سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي او د دغه کارخانه انجینیر غلام رسول جعفری سره هم دغه غم دی.
مایر از حمایت خواهش میکنم از امارات که
مونږ امارات ته خواست کړی چې دا د نه طریقه دا بند شو نو مونږ بس کوو ځان به وجنو خیرات په غواړو یا خپل کورونه به خلص کوو او کډوال به شو. دلته حالات داسې دي چې د ولګې د مرګ نه ځان بچ کولو لپاره به خپل ملک پریږدو. دوی دې زموږ لاټړو پکې
د مې د میاشتې په سر کې په دوحه کې د افغانستان په سر د دوه ورځنۍ غونډې په اخیره کې د یو ان سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس هم ویلي وو په افغانستان کې د حالاتو اندازه لګول ګران ده.
دا وخت په افغانستان کې د دنیا تر ټولو لوی انساني بحران دی. 90% افغانان په غریبۍ کې ژوند کوي. روان کال به 28 میلیونه خلکو ته د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امداد ضرورت وي ځکه چې 4 میلیونه ماشومان ښځې او نارینه د لوږې په شان حالاتو ته ورنږدې شوي دي.
سمینه احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
امریکایان په جګړو کې د وجل شو امریکایي عسکرو په یاد کې د یادګیرنې ورځ یا میموریل ډے د مئی میاشتې اخیری ګل په ورځ ګرد هیواد کې لمانځي او خپل عسکرو ته پرځونه وړاندې کوي. دا ورځ د ګرمۍ د موسم شروعات هم وی او خلک خپل خپلوانو سره ځای په ځای ناشته هم کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د خبريال فنلو پاولو راپور تاسو ته وړاندې کوو. د ګل پورز امریکایانو میموریل ډے ون منځله په دې سپیشل ورځ د امریکا صدر جو بایدن او نائب صدر کاملا هریس هغه عسکرو ته پرځونه وړاندې کړي چې د امریکا لپاره یې ځانونه قرباني کړي. صدر بایدن پارلینټن ادیره کې د یو نامعلوم عسکر په قبر د ګلونو ګلدسته کې خو دا بیا څه خاموشي د هغه عسکرو په یاد کې اختیار کړی شو کوم چې په جګړو کې مړ شوی او بیا مړ یې نه دی موندل شوی. صدر بایدن ویل امریکایان د هیڅ کله هغه خلک هیر نه کړي کوم چې خپل ځانونه د وطن په حفاظت قربان کړي.
زمونږ عسکرو زمونږ د جمهوریت لپاره ډیره جګړه کړې. کله چې ضرورت و د دغې لپاره ژوند د لاسه ورکړې. نن د هغوی خدمت او قربانۍ او د دوی کورنۍ دا د هغه خاموش کارونو نه ډیر لري زی.
کلیز د قومي یادګرنې ورځ پریډ کې پوځي بینډونه ښکاری او د ریټایرډ فوجیانو موجودیا په واشنگټن کې د ډېرې مودې راهسې رسمي دستور ده. د یادګرنې ورځ د امید ورځ او په امریکا کې د ګرمۍ د موسم شروعات دي. په لکونو خلک د خپل کورنۍ سره لیدو کتو ته هم په دې ورځ زی. اشفاق مومند وایس اف امریکا دیو ټی وی واشنگټن ډی سی.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د ترکی صدر رجب طیب اردوان په دریم وار باندې د صدارتي ټاکنو د غټلو سره بیا یو وار واک ترسیدلې. د هغه بریا د خراب اقتصادو د زلزلو د ویجاړونکو زیانونو په کنټرول کولو باندې د نیوکو سره مخ ده. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا د خبريال ډوریان جونز راپور زمونږ همکارانو د شهید وړاندې کوي.
د استانبول په واټونو او سړکونو خلکو د رجب طیب اردوان د ولسمشری په دویم پړاو کې د سیال کمال کلیچدار اوغلو په وړاندې د بریا تود هرکلی وکړ.
دا یو عادي پایله ده، ښه پایله ده. دا هغه څه دي چې موږ یې هیله درلوده. د لومړي پړاو پایله لا د مخه ټاکل شوې وه. په دویم پړاو کې موږ مخکې له مخکې د پایلو په اړه پوهېدو.
خو د ګرانۍ او خراب اقتصاد سره مخ هیواد کې د زینو لپاره د غپایلي د اندېښنې وړ دي.
ستونزې ډېرې غټې دي، که هغه د اقتصاد وي او که نور. زه وایم چې دا داسې ستونزې نه دي چې یوازې په دوه ورځو کې حل شي. دا په اسانۍ نه حل کیږي. د دغو ستونزو لامل یو برخه په خپل خلک دي، یوازې د خپلو ګټو په اړه فکر کوي.
دا ټاکنې په پراخه کچه د اردوان د پاره تر ټولو سختې وبلل شوې. په ترکیه کې د څلویښت سلنه انفلیشن یا ګرانۍ او د فبروري میاشتې د زلزلې د زیانونو سنبالولو په اړه پراخه غندنه وشوه. خو زلزله ځپلې سیمې اردوان ته قوي ملاتړ ورکړ او د هغه بریا یې ولمانځله. څېړونکي وایي د کلیچدار اوغلو د سخاوتمندانه ژمنو او کمپاینونو باوجود چې زلزله ځپلو ته یې استوګنې ورکول په پام کې نیولی وو، دا د اردوان لپاره د پام وړ بریا وه.
Mr. Erdogan said that they would
bring Erdogan وویل چې دوی به کورونه بیا رغوي او پلوري به. خاغلی کلیچدار اوغلو وویل چې دوی به بیا کورونه جوړ کړي او وړیا به ورکړي او پایلو ته پکتو. خلک د کلیچدار اوغلو په پرتله په اردوغان ډیر باور لري. نو زه به وایم چې دا یو پراخه مفکوره ده.
اردوغان د خپل بریا له خبر سره سم خپل پلویانو ته ژمنه وکړه چې تر اخره به ورسره وي. ځینې څارونکي وایي چې اردوان هیڅکله دومره ځواکمن شوی نه و لکه اوس. نو ښایي د اساسي قانون د اصلاحاتو پلان ولري او په دې کې د ولسمشرۍ د دورې محدودیتونه یا وخت لغوه کړي.
د نورو پنځو کلونو لپاره یقینا خوندي او قوي دی. حتی زه تمه لرم چې هغه به هڅه وکړي چې دا د ولسمشرۍ دوره وغځوي لکه پوتین، لکه شي جن پینګ په څیر، او شاید د تل لپاره. هغه په پارلمان کې اکثریت لري. زه فکر کوم چې دوی به دا کار وکړي. د آئین یا اساسي قانون بدلون چې هغه کولی شي د بلې دورې لپاره یې غوښتنه وکړي.
خو اردوان د سختو ننګونو سره هم مخامخ دی. د خپلو ژمنو سره چې غیر رواجي اقتصادي پالیسیو ته دوام ورکړي، کوم چې په پراخه کچه د انفلیشن د ډیریدو او د اسارو یا کرنسی خرابېدو لامل شوې دي. ځینې څېړونکي خبرداري ورکوي چې مالی بحران به لا زیات شي. ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د اردوان د اړیکو د لا ژورولو ژمنی د لویدیزو متحدینو سره د ترکیه د اړیکو د لا ترنګلتیا غواخ جوړیدای شي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپنه غزه واشنگتن ڈی سی نه پاګیې. په روس تور لګولې ده چې د اوکراین ډرون الوتکو په ماسکو کې په بریدونو کې دوه کسان ژوبل کړی دي. بلخو اوکران وایي چې د روس لخوا په برید کې یو اوکراینی تن په کیف چې کوم مرکزی ښار دی په هغه کې وژل شوی. په دغه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
اوکرين د روسي رکل تر ماسکو رسیدلې ده. د دوه ملکونو په سرخارونو کې د ډرونز بریدونه را مخته شوې دي.
сегодня утром киевский режим
نن سهار د کیف رژیم د ماسکو په سیمه کې ترهګر برید کړی دی او په دې برید کې ولسی ځایونه په نقشه کړل شوې دي. په دې برید کې ټول اته ډرونز کارول شوې دي او اته واړه را غورځول شوې دي.
د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف ویلی دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې اړه خبر کړی شوې ده او دوی د ډرونز په اړه پلټنې پیل کړې دي. ځینې روسي چارواکي وایي د نهه سه‌شنبه په ورځ برید کې د 15 نه زیات ډرون کارول شوي وو. رایټرز خبري ادارې لیکي چې په دې برید کې د ماسکو د شتمنو سیمه په نخښه کړې شوې ده. په دغه ځای کې د پوتین او نورو شتمنو کورونه دي. د دې میاشتې په لومړنیو ورځو کې د کرملن د پاسه دوه ډرونز تباه شوي وو. روس ته دغه برید تور هم په کایف لګولې وو او ویلي وو چې د دغه هدف پوتین وو. اوکرين پر روس د ډرون برید کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د اوکرين د صدر مشاور میکایلو پودلیک ویلي دي چې په ماسکو بریدونه د دوی د پاره ډیر زړپورې نه دي او دوی په دغه برید کې نیخ په نیغه لاس نه لري. کایف ویلي دي چې د نهه په ورځ د روس په بریدونو کې سلور کسان وژل شوي دي او د ماشومانو په ګډون سلور ډیر ژوبل شوي دي. د اوکرين چارواکو ویلي دي چې د مئی په میاشت کې روس اول ځله په اوکرين بریدونه کړی دي.
پوتین نید اوکرين وزاوت اوکرين
پوتین له اوکرانیانو بغیر اوکرين غواړي. دا ترهګری ده. هر څوک په دې اړه تشویش لري. روس زموږ خلکو ته ژور خفګان راوړي، خو د ژور خفګان په ځای خلک راپارېدلي دي.
د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د امریکا د پټریاټ میزایلو دفاعي نظام چې د دوی په لاس کې وي، نو دوی به سل په سل د هوا د لارې د روس بریدونه شنډ کړي. د روس د کورونو چارو وزارت د امریکا د سېنیټر لنسي ګرام د وینا په سر د گرفتاره ورن جاری کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د جمعې په ورځ د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د هغه ملاقات په اډیټ شوی ویډیو کې چې د زيلنسکي دفتر جاری کړی، ګراهم اوویل روسيان ملکیږي او اوکرين سره د امریکا پوزي مرسته په بهترین توګه مصرف شوی پیسې دي چې هغه لیدلې دي. ګراهم په ټوټر اوویل چې په دې خبره خوښي محسوسوي چې اوکرين سره د هغه ژمنې د پوتن د حکومت قهر راپاره ولیدې. ګراهم اوویل تر هغه وخت پورې به د اوکرين د ازادۍ حمایت کوي تر څو چې روسي عسكر د اوکرين نه وستل شوي نه وي. هغه اوویل د اعزاز په سیر به د پوتن د غیر اخلاقي حکومت د گرفتاری ورنټ لري. د چهارشنبه په ورځ د ناروی په سرخار اوسلو کې د نېټو د خارجه وزیرانو غونډه کې دونکې دا په دغه غونډه کې به د اوکرين سره د یووالي او مرستو د سرګندونې ترڅنګ په ترکی کې د انتخاباتو او په یو شمېر نور چارو خبرې کیږي. د نېټو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ ویل دي چې امریکا او یورپ د اوکرين سره د مرستو نه دی بیزاره شوي او په دغه غونډه کې به یو وار بیا د اوکرين سره د کلکې ملګرتیا سرګندونه کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
من آمدم
من آمدم که عشق فریاد کنم من آمدم
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي
په پښتونخوا کې د پولیو ضد څاڅکو پر روان مهم کې 3.5 میلیونه څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوی خو د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه د انکار له وجې صرف 90% د ماشومانو ته څاڅکي ورکړل شوی. د لیوه خبریال صدام حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې په لومبي پړاو کې د پولیو په ضد مهم کې 15 لکه سیوا ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شوې دي. دا کمپاین د صوبې په هغه سیمو کې وشو کوم چې د وایرس لپاره زیاتې حساسې ګرځول شوې دي. خیبر ضلع هم دغه کې یو ده چرته چې 90% ماشومان واکسین شوي
ټول خیبر کې پاغي کې تیرا شو زموږ دندې کوتل تحصیل شو باړه تحصیل شو او جمرود تحصیل دا ټول علاقې چې کم دی پدې کې تقریبا کم وبیش 2,38,000 ماشومان موږ ویکسینیټ کوو او پدې کې تقریبا تاسو دا څه ویلې شي چې 90% ماشومان موږ ویکسینیټ کړی دي.
زیاتوی په خیبر ضلع کې 950 ځای خلک د پولیو کارکونکو دي کوم چې په ویډیا ډول کار کوي شي خو په سیمه کې ځینې خلک د غوښتنو په صورت کې د واکسینو اخیستلو انکار کوي.
دو قسم ڈیمانڈ بیسڈ ریفیوزل سو بجلی سارا دغه کړه وا چاغری وچ موتا بجلی دے دغه کی سکے چا بجلی اغی دغه سارا تړلی دا پولیو ویکسین سارا چاغری وچ سو پوره موتا بجلی باقاعدہ فراہمی نه شروع شوه نو
آل پورې پولیو ویکسینیشن نکو. وای سر انکاری مشران په جرګو د واکسین واغسلو د پاره قانې کړل شي نو بل اړخ ته په سیمه کې د بدامنې پیخي هم یو لوی چیلنج دی. د زیارت پورز د خیبر په تیرا سیمه کې د پولیو لپاره ګمارل شوی پولیسو باندې برید وروستو کارکونکي زړه نازړه شوی
چې کله دی فیلډ تزي اومدی باندې حمله وشي نو ماغه د فیلډ ول سټاف چې کوم الکان زمونږه الته ورسره نو اغه تم دا خطرې چې اغه خپل ژوند بیللې شي نو د دې وجنه اغه رنګ کار نشي کده چې کوم پکار دی چې یو کوړه موږ ځانونه ورسو او ټول ماشومان د ماشومان ته داساس کی ورکو.
په خیبر ضلع کې په کال 2014 کې شپږویا او په کال 2020 کې 13 کیسونه رامنځته شوي وو. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین ماشومانو لپاره ډیر ګټور دی او کوي شي چې له ټولمري مازورې څخه خوندې کړي. صدام حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ډایبټیز چې په عامه توګه یې خلک د شوګر یا د خوږی ناروغتیا بولی د پاکستان په خلکو کې په تیزی سره زیاتیږي. پاکستان کې د دې مرض د سیوا کېدو وجوهات سې د نړیوال بینک او انټرنیشنل ډایبټیز فیډریشن په دې حق لبانې څوایي. د ډیو خبریال صادق قاسم شاه او هاشم علي په دغه حق لبانې راپور تیار کړی.
د نړیوال ډایبټیز فیډریشن او د ورلد بینک نقشې باندې دا وخت پاکستان سره 208 ملکونو کې د ډایبټیز یا د شوګر مریضانو تعداد په لحاظ تر ټولو نه د پاسه دی. پاکستان کې د شل کال عمر نواخلا تر یو کم 80 کال عمر سره 3,30,000,000 خلکو ته دا وخت ډایبټیز دی. یعنی دا وخت پاکستان کې 3.8% پاکستانیانو ته د ډایبټیز مرز دی. ډایبټیز ته په عام توګه عام خلک شوګر هم وایي. پاکستان کې اوس هم ډیر خلک د پوهی د کمی د وجې د دینه به خبره وي چې هغوی د ډایبټیز یا د شوګر مرز باندې اخته دي.
د دې بیسیک کاز دا دی چې وی زموږ خلکو کې اویرنس نشته دی. اي کله مون ترازی مایت شوګر مرز ده شوی د کې زموږ ان هیلدی هابټس دي. ان هیلدی هابټس مطلب د هی فوډ یعنی خوراک اي کم خوراک نه پکار دا چې دی زان بچو کو ساتي هغه بیسیکلی آی ته وی چې بیسنګ زموږ سټیپل فوډ دی روټای فوډ دی سیکنڈ انہیلدی ایکٹیویٹیز یعنی زمگا ایکسرسائز منگا دون اخبل روزمرہ حالات کے دونوں مشغول شوی جمع اخبل زان باندھے ٹائم نہ فیسٹ ہو آئی اخبل شوگر چیک کو لدا پارا ڈاکٹر تو نزیہ نزدے پکار دے چی گورنمنٹ نہیں تسا فیسلٹیز ورکی
د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ته علاج لا راغله د بټګرام ګل محمد هم د ډایبټیز یا د شوګر مریض دی
په سعودي عرب کې هم فلار په پات شو هغه ما د ډېر غټه پریشانی و بیا ولر بدرې مور درالم خو ما د شوګر لګېدلی و انا فلار ته نګه تم نو او یو متر زو یو متر لور دا په هغه وې توس لګېدلی دی د کاترز وین ته پات شو او کاترو لور مو سم شته دی په هغه ما ته په حنا دان کې یو مور اندر د دریاب ګورونو هغه ته لګېدلی دی
د صحت ماہران وائی پاکستان کے دا ڈائبٹیز مرض لگے دو دیر وجوہات تھی اور پاکستان کے اکثر خلق د دے تشخیص ہم پو وقت نہ کوی زکا پاکستان کے دا وقت دا مرض سیوا کے دو شرحم سیوا دا
نو دا انہیلدی ایکٹیویٹیز اور زمون خپل ان اویرنس چبی مونگا نکوی گو چبی زمون لیولز ہم رتی انتا سپکار او اوبیسٹی زمگا دے ریجن کی اوبیسٹی نن سفر ڈیرا زیادہ شہینی رقوال خلق وزن زیادہ اگر ہاں اہم وجہ دا چنگا لگیا سیکنڈ جینیٹکس جینیٹکس یو بل کاز وچ لیڈس ٹو انکریز پریولنس آف ڈائبٹیز
د ایڈی ایف او ورلڈ بینک اٹلس تر مخه کال 2015 سلوختم پوری په پاکستان کې د ډایبټیز مریضانو شمیره شپږ کروڑ شل لک ته ورسی چې کم دې د تشویش خبره ده. د صحت ماهران وایي د دې مخنیوي لپاره د صحت سہولتونو سیوا کولو او د صحت عملی خصوصي توګه باندې خلکو کې د دې آگاهی لپاره تربیت ورکولو دا وخت پاکستان کې ډیر زیات ضرورت دی. کیمرامین هاشم علی سرا، سعدیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخور.
قدر من ردن کو اس سمستا سے پام را گرز اوید بلا پور پلوتا دا کال نور لسوا درشم دا مئی اتیشتما نیٹا دا حقی پا یاد کی غونڈی را جوڑی کڑی شوی وی چی نیول چی پا داغا کی دا خپل مشران و اتلان و دا قربانه یون داغا خلق خبر کڑی شی پا اتیشتما مئی کال دوزارا نور لسوا درشم که هغه وخت انګریز سرکار د خدای خدمتگار په کورونو چاپی وخلی وی او د هغوی کورونو او غلو ته یې ورونه چولی بو. د دې وړاندې په 28 اپریل په 1913 کې هم په پیښور کې سخوانی داسې واقعیت تیر شوی او په ټکر کلی کې گرفتارو په وخت باندې یو انګریز افسر هم وژل شوی وو. په دغه حق له نور تفصیل د ټکر مردان د ډیوا خبریال ریاض حسین تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا یو ورځنی غونډه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کال 1913 د مئی د اتیشتمې نیټې په یاد کې په ټکر کلی کې را جوړ کړی شوی و. په کوم ورځ چې د خدای خدمتګار تحریک او یا کارکونکو د انګریز حکومت په ډزو ژوند لاس ورکړی وو. انتظام کوونکي وایي غواړي چې نوی کل د خپلو مشرانو او اتلانو د قربانو نه خبر وساتي.
ولنټیرلی تلی دي ځانې جیلونو له ورکړي دي، سختې تیرې کړي دي. هغې جیلونو کې د ینګ کول ته موږ دا ویو چې هغوی چې سکول تاسو په هغه لار لاړ شئ. هغه عدم تشدد په فلسفه باندې روان وو او هغوی دا کوشش کوو چې بهیي موږ په جیلونو کې پراتو سخت بیمارانو هغوی ته چې تاسو معافي ولیکئ تاسو موږ پرېږدو. 300 مشران په دغې وجه وفات شوي چې هغوی ته علاج میسره نه شو.
په غونډه کې ګڼ شمېر د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو مشرانو او کشرانو گڈون کوکړو دوی ویل د دې وطن د ازادۍ لپاره پښتون قام قرباني ورکړي دي، خو بیا هم هغوی د قومي تاریخ نه بهر ساتل کیږي.
خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان په نصاب کې زما د خدایي خدمتګارو ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې زما د اتلانو ذکر نشته،
د پاکستان په نصاب کې زما په جیلونو کې ډک تاغه مشرانو ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د باچا خان بابا ذکر نشته، د باچا د پاکستان په نصاب کې د خان عبدالولی خان ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د اجمل خټک بابا ذکر نشته، د پاکستان په نصاب کې د خدای خدمتگارو ذکر نشته.
غونډه تا وینا کوونکو ویل د اپریل 3 نیټه په کال 1913 کې د پیښور د قصخانه د خونړې پیخي ورستو پټوله صوبه کې د خدای خدمتگارو په ضد عملیات پیل کړی شوی وو، او په اکثریتي سیمه ټکر کې د ملک ماسم خان په اجرا هم د انګریز پولیس افسر مارپی په مشره کې چاپی وهل شوې، او مشران په دې رضا شوي وو چې گرفتاری ورکړي. خو د بدمرغه په 3 نیټه د گرفتاری په وخت په ګجروګړې کې د بدنظمۍ په نتیجه کې د پولیس افسر وجل شو، او د هغې وروستو په ټکر کلی کې د ځایي مشرانو کورونو ته ورونه واچول شول.
د دې باقاعده د باچا خان بابا په خدای خدمتگار تحریک کې کوم کتاب دی په هغه کې هم ذکر دی، د ولی خان بابا په کتابونو کې هم د هغې ذکر دی، چې څومره پوهانو نور کتابونه لیکلي په هغې کې هم د دې ذکر شته دی. بالکل موږ ځوانانو ته وایو چې خپل تاریخ دی ولولي، د هغې تاریخ ډېر د ویاړ او د فخر نه ډک تاریخ دی. که هغې په دې باندې خبر شي نو هغې به په خپلو لیکونو د خپلو مشرانو په قربانۍ باندې ویاړ کوي چې هغې د ازادۍ لپاره ډېر لوی قربانۍ ورکړې دي.
په دې پیخه کې اویا کسانو ژوند لاس ورکړی وو، او یو نیم سل کسان جوبل شوي وو. ګډونوالو وویل ژوندي قامونه خپل اتلان ژوندي ساتي، او د ملک ماسم خان په قبر یې ګلونه واچول. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په کراچۍ کې د مخ په زیاتېدونکو ګرمۍ لکهبل خلکو د سمندر غاړې مخه کړې ده. د ډیوه خبریاله ذوالفقار بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا د کراچۍ سمندر غاړه ده، چرته چې ګڼ شمېر کې خلک د سمندر په څپو کې لامبو وهي. د مخ پر زیاتېدونکې ګرمۍ له کبله د کراچۍ په سمندر غاړه د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. خلک وایي په ښار کې د ګرمۍ نه چې تنګ راشي نو د ګرمۍ نه د بچ کېدو سره د ښه ساتیري لپاره د سمندر غاړې مخه کوي.
شهر څه لی یادې کې وانه پر کوئی امر
د ښار د نننه زکه دلته مونږ راځو چې الته مونږ د ښه ساتیري لپاره کم سہولتونه نه لرو. دلته مونږ د ملګرو سره راځو، ښه ساتیر کو، او په خصوصي توګه ګرمۍ موسم کې د سمندر یخه هوا نه خوند واخلو.
سلګری وای په خار کې د ګرمۍ شدت زیات محسوسوي، ځکه چې د خار دننه کورونه وړو کې دي او د بجلی لوډ شیډینګ ستونزې سره مخ دي.
سمندر خو ډیر شې دی، خو بیا د ډوپینز د بجلی مجلی نه زیاد کم سیډونه چې دي، هغه کې بیا غریب خلک چې اوسې کم بل بیا بجلی نه یې پر چې باندې دا یار ډیر شخوان کې. ماشاءالله موسم هم برابر دی، عوام ټیټه چلیږي.
د خلکو په ګڼ شمیر کې د چکر یا سیل لپاره سمندر غاړې ته د راتلو لامل الته د کارکونکو دنده څه خښوي، او خوشبینه دي چې په راتلونکو ورځو کې به دوی کارونه نور خشي.
د پېټرولو هغه مخکې د پېټرولو خرچې نه برابرې دي، او شکر دی لکه ګوره ګاډیم خپل حساب برابرې پېټرولو مروزي زر 1200 مونږ بګې ملاو شي. مخکې ډېر دغه ولادت سره کاروبار نو ګرانی و، نو اوس لکه بهتر شوی دی، کار خښوي دی.
بلور د سند صوبې د روغتیا څنګه د جون په میاش کې په صوبا کې د تودوخی یا د ګرمۍ سپې لپاره خبرداري خبره کړي، او چارواکو ته پلان په ګوته کړي چې د اوسیدونکو د ژغورنې لپاره ځان چمتو کړي. ذوالفقار بیٹنای وی ویډیو کراچۍ.
ریڈیو
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه په دې ځکه چې پایتار سیګي ز اشواق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو نخلم اجازه خشپول لري خا دو آباد وسید د لافمان.